خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت مشران په دې باور دي چې ناټو به د افغانانو او افغان حکومت تر څنګ وي. افغان چارواکي نن د ورسا غونډې ته هغه امنیتي ستونزې په ګوته کوي چې د پاکستان لخوا د دوی په باور چې افغانستان ته متوجه دي. نن شنبه ده، د چونګاښ یا سراته 19 د جولای میاشتې 9 په پیل کې له رحمت الله افغان نه خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن د ورسا په غونډه کې د ناټو د غړیو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ورسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لاندې کړي او د امریکا د تکساس ایالت په ولر سي چې یو وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسران ووژل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن د ورسا په غونډه کې د ناټو د غړیو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د ناټو غړي نن غرمه د افغانستان پر حالاتو ځانګړی بحث پیلوي. امریکا د ورسا د غونډې تر پیل مخکې اعلان وکړ چې د روان کال تر پای به خپل 8400 عسكر په افغانستان کې پرېږدي، او تمه ده چې د ناټو نور هیوادونه هم نن په دې اړه خپل پروګرامونه اعلان کړي. ناټو اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10000 عسكر لري. د دې تړون عمومي چې ینز سټولټنبرګ پرون یو ور بیا له افغانستانه د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي په اروپا کې د غیر قانوني افغان کډوالو د ستونزو دایمي حل باید ومندل سي. فدریکا مغیرنی ویلي چې په بلجیم کې د افغانستان د وضعیت په اړه د جوړیدونکي کانفرانس تر پیل مخکې به په دې اړه هر اړخیز بحث وسي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله مغیرنی پرون د وارسا کانفرانس په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د غیر قانوني افغان کډوالو د ښځو د حقونو، امنیت او د افغانستان د اقتصادي ودې پر اړه خبرې وکړي. فدریکا مغیرنی څرګنده کړه چې په افغانستان کې د امنیت او د ښځو د حقونو وضعیت د ښه کېدو لپاره د حکومت هڅې پر دې هېواد د نړیوالو باور زیات کړی. مغیرنی هیله څرګنده کړه چې د بلجیم په کانفرانس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره د همکارۍ او ملاتړ ژمنې تازه کړي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ورسا کې د ناټو د غړیو هېوادونو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر اوباما یو ور بیا له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړ، او ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د عسکرو د پاتې کېدو پریکړې له افغانانو او دولت د ملاتړ لپاره کړې ده. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر اوباما د افغانستان د دولت د پرمختګ او څرګند لیدلوري ستاینه کړې. ولسمشر غنی به نن د کوریا او جاپان له استازو سره هم ځانګړي غونډې ولري. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لاندې کړي، او د امریکا د تکزاس ایالت دالاس ته به ولاړ سي چې یو وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسران ووژل. دغه وسلوال کس تر وژل کېدو مخکې ویلي و چې د غوښتل سپین پوستې خلک ووژني، خو اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په ورسا کې د ناټو په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته هسپانیا ته ولاړ سي. سپینې ماڼۍ پرون وویل باراک اوباما به دالاس ته د سفر په خاطر په اروپا کې پلان شوي فعالیتونه رالاند کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د میکا جانسن له خوا دغه وژنې کرکې پارونکی عمل بللی او غندلی دی. جانسن چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی، د پولیسو لخوا تر وژل کېدو مخکې په خپل کور کې وسلې، مهمات او د بم جوړولو مواد ذخیره کړي وو. د امریکا علی رتبه چارواکو پرون ویلي دوی په دې باور دي چې جانسن پولیسو ته د منځګړیتوب په وخت کې ویلي وو د په یوازې سره اقدام کړی او یوازې سپین پوستې خلک په نښه کوي، ځکه د پولیسو لخوا پر تور پوستو وسلوالو حملو خوابدی کړی. چارواکي وایي حمله کوونکی یوازې یو کس وو. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی په بغداد کې تر یو ډول خونړیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل. ایبادی د غرض د کورنۍ چارو د وزیر محمد الغبان استعفا هم ومنله چې د سه شنبه په ورځ ورته وړاندې شوې وه. په لرې کړای شوي چارواکو کې د بغداد امنیت امیر، په کورنۍ چارو وزارت کې د بغداد استخباراتو مشر او د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې د بغداد چارو مسؤل شامل دي. وروسته له هغه چې تیر ونی دوه لویو بمی حمله په لسګونه ملکیانو وژل د عراق وتلی شویا مذهبي مشر علي السستاني پرون د عراق په مهمو امنیتی دستګاو کې د اساسي بدلونونو غوښتنه وکړه. په بغداد کې وړ مورز لک تر لږه ودرستنه د شویاګانو پر یو زیارت په انتحاري چاودنو او د وسلوالو په حمله کې وژل سول او دوه شپېته تنه نور زخمیان شول چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش واخیست. د ناټو د غړیو هیوادونو مشرانو پرون ختیځې اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه وکړه. دا تر سړې جګړې وروسته په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر پوځي حرکت ګڼل کیږي. د ناټو تړون غړي هیوادونه به 4000 کسیزې لیواګانې په پولینډ، لیتوانیا، استونیا او لیتویا کې ځای پر ځای کړي. د دې پوځیانو مشري به د امریکا، کاناډا، جرمني او بریتانیا کوي. د ناټو سرمنشي ینز سټلټنبرګ پرون په ورسا کې چې د ناټو د مشرانو غونډه روانه وه وویل، موږ پریکړه وکړه چې د یویشتمې پیړۍ وسلې او دفاعي سیستم د یویشتمې پیړۍ د خطرونو په وړاندې ودروو. د ورسا د غونډې زیات تمرکز پر روسیه ده. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمې له اوکراینه جلا او له ځان سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ هم کوي. او ناټو تړون په اروپا کې د مزایلو د دفاعي سیستم د قماندي او کنټرول مسؤلیت واخیست. مخکې دا کار یوازې امریکا ته سپارل سوی و، خو د دغه تړون عمومي منشي ینز سټولټنبرګ پرون په وارسا کې د ناټو د غړیو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وویل، هغه وایي، موږ پریکړه وکړه چې د ناټو د مزایلو د دفاعي سیستم د فعالیت د ابتدا چارې اعلان کړو. په دې معنی چې په هسپانیا کې د امریکا بیړۍ، په ترکیه کې رادار سیستم او په رومانیا کې د مزایلو د دفاعي مرکز با د ناټو تر قماندې او کنټرول لاندې فعالیت کوي. سټولټنبرګ ټینګار وکړ چې د مزایلو دفاعي سیستم د بهرنیو حملو د مخنیوي لپاره دی او د روسیې ستراتیژیک اټومي پروګرام ته ګواښ نه پیښوي. روسیا دا پروګرام خپل ملي امنیت ته مستقیم ګواښ ګڼي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغان حکومت مشران په دې باور دي چې ناټو به د افغانانو او افغان حکومت ترڅنګ وي.
آقای اوباما یادآوری کردن که اگر ما اعتماد نمی داشتیم بالای حکومت وحدت ملی، ما این تصمیم نمی گرفتیم.
افغان چارواکی نن د ورسا غونډې ته هغه امنیتي ستونزې په ګوته کوي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته متوجه دي.
د ناټو غړي هیوادونه هغوی باید د تروریزم دې زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کړي او ضرورت یې چې بهرنۍ ملاتړ له کته تر څو افغانستان کې ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي.
د امریکا او بریتانیا پرمختیایي ادارو د افغان ښځینه ښوونکو د روزنې لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې اعلان کړي.
دا 25 میلیون ډالر دی د ښځینه د معلمینو او د نجونو په تعلیم باندې مصرفي. دا خو ډېره ښه خبره ده، موږ په خپله مننه کوو د دې څخه.
پر دې مسله هم راپور اوري چې ناټو فیصله کړې په پولینډ او د بالتیک سمندرګي په درویو هیوادونو کې خپل ګڼ پوځیان ځای پر ځای کړي. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې واوري. د افغان حکومت مشران په دې باور دي چې ناټو به د افغانانو او حکومت ترڅنګ وي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په بارسا کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام تصمیم د افغانستان نور همکار هیوادونه هم وهڅول چې خپلې همکاري تمدید کړي. د امریکا ولسمشر په وروستیو کې اعلان وکړ چې 8400 امریکایي سرتیري به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې دیروي. احمد شیبر له ورسا نور حاضر کوي.
د افغانستان اجرایي رئیس په دې باور دی چې ناټو د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ده. عبدالله عبدالله هیله مند دی چې ناټو به په وارسا کې نن له افغانستان سره پراخې ژمنې وکړي. نن د ناټو د مشرانو د غونډې دوهمه او اخري ورځ ده. په دې غونډه کې ډېر تمرکز پر افغانستان دی او تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د 28 غړو هیوادو او د هغې له نړیوالو شریکانو سره غونډه وکړي. پرون ماسپښین د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس د ناټو د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړه. په دې ناسته کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره یې د 2018 کال تر اخیره په دغه هیواد کې د 8400 پوځیانو د پاتېدو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتېدو مسلې ته عبدالله عبدالله اشاره وکړه او په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د لیشمنې هرکلی وکړ.
رئیس جمهور افغانستان و ما زاد تشکر و قدردانی کردیم از تصمیم
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپل همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای، دا تصمیم مو نه نیو. د امریکا هوډ د نورو هیوادونو چې د افغانستان همکار دي پر تصمیم اغیز وکړ. دوی هم د همکاریو د دوام لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ.
آمادګي دوام همکاریو را نشان داده.
ناتو ځینې سرچینې هم په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره د مرستو د ژمنو تاکید کوي. د ناتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د 28 غړو هیوادو په منځ کې به یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمېر زیات کړي او نن به دا اعلان وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ وویل چې په روانه غونډه کې د افغانستان په اړه درې موضوعات څېړل کېږي. له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو مسله، له افغانستان سره د ناتو د دوامداره سیاسي مشارکت او د غوث ملاتړ د ماموریت تمدید. تمه ده چې نن به ناتو تر 2000 کال پورې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړي او د غوث ملاتړ ماموریت به تر 2016 کال وروسته تمدید کړي. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی سره مرسته کول دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، وارسا.
بیا هم په وارسا کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت غواړي چې د وارسا غونډې ته نن پر هغو امنیتي ستونزو معلومات وړاندې کړي چې د پاکستان لخوا د هیواد ورسره مخامخ دي. دا په اصل کې ده چې د پاکستان حکومت د ناتو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان بحران د حل لپاره د سیاسي مذاکرو پر پایل ټینګار وکړي. جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
د افغانستان حکومت به د وارسا په غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو له مشرانو وغواړي چې له تروریستي ډلو د پاکستان پر ملاتړ غور وکړي. د سرمشریزي غړي به نن غرمه پر افغانستان ځانګړی بحث پیل کړي. په دې غونډه کې به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او په پاکستان کې د هغو تروریستي ډلو د فعالیت پر څرنګوالي هم خبرې وشي چې په افغانستان کې تروریستي حمله کوي. د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو مشرانو ته په خپل خاوره کې ځای او موقع ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي حمله تنظیم او ترسره کړي. د حکومت د اجرایه مشر مرستیال ویندوی جاوید فیصل پرون د وارسا غونډې ازادي راډیو ته وویل د ناتو له غړو به وغواړي چې د تروریزم د تمویل پراختیا او ملاتړ بیلا بیل ابعاد وڅېړي.
افغانستان کې اوسنۍ جنگ زموږ نه دی، نړۍ هم په دې پوهېږي. موږ هم د دې شاهدان چې تروریستان چې افغانستان کې جنگ کوي هغه له افغانستان د باندې ملاتړ ترلاسه کوي. ملاتړ اکثر په پاکستان کې وي. پاکستان هغه هیواد دی چې لا هم ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي، لا هم هغوی ته مالي امکانات برابر دي. افغانستان کې جنگ وکړي بنا زموږ تمرکز پر دې وي چې د ناتو غړي هیوادونه هغوی باید د تروریزم د زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کوي او ضرورت چې بهرنیم لاته لکه تاسو افغانستان کې ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ناتو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. عزیز په ویلا مې کې چې پرون خبره سوي لیکلي څومره چې موږ په افغانستان کې د سولې د پروسې د پایل لپاره زیاتې هڅې کوو هغومره د ناتو له غړو توقع لرو چې د تروریزم پر ضد مبارزې پر عملیاتو تمرکز زیات او دا بهیر لا چټک کړي. سرتاج عزیز په افغانستان، عراق، بنگلاديش او سعودي عربستان کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کړي او په اعلامیه کې ویلي یوازې د نړیوالې ټولنې همکاري او اتحاد تروریزم ته ماتې ورکولای شي. عزیز په شمالي وزیرستان او د خپل هیواد په ځینې نورو سیمو کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیات بریالي بللي او د نړیوالې ټولنې ستاینه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان هڅې مهمې ګڼي. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي د استاد او سیاسي کتونکي نصرالله ستانکزي په باور پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول د وارسا په غونډه کې د برخوالو پام له ځانه واړوي.
زه فکر کوم چې د پاکستان چارواکي غواړي چې یو ډول هلته ذهنیتونه مخصوص کړي، په بل عبارت په ډېر چټکۍ سره په ډېر وارخطایۍ سره ځان ته لابیګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دنیا هم پاکستان پې ښه پېژندلې ده او افغانان هم پېژندلې ده او دا دغه اقدامات یوازې او دغه اظهارات یوازې لوبې دي چې غواړي ذهنیت مخصوص.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وارسا غونډې ته تر رسیدو مخکې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 8000 عسکر باید روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې سي. تمه ده چې د ناتو نور غړي هم نن ورته پریکړه اعلان کړي.
ومردل چې د افغانستان حکومت غواړي چې د ورسا غونډې ته نن پر هغو امنیتي ستونزو معلومات وړاندې کړي چې د پاکستان لخوا د هیواد ورسره مخامخ دی. د پولینډ په پلازمینه ورسا کې د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل شوې او نن به هم دوام کوي چې افغانستان یې د اجنډا په سر کې ځای لري. د ناټو تړون 28 غړي هیوادونه په افغانستان کې تر 2018 د دې کل وروسته د غوڅ ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله هم څېړي. د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل نمی چې په ورسا کې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، افغانستان چې تر اوسه د ناټو له مشرانو د پوځي او مالي مرستو کومې ژمنې ترلاسه کړې، څومره مرسته کوي د سختریزو ډلو په وړاندې له مبارزې سره؟
د ناټو په سرمشریز کې چې ورسا کې پیل شو، دغه تعهدات چې زموږ نړیوال متحدین به زموږ سره اعلانوي، کومک کوي چې افغان حکومت خپلو امنیتي پالیسیو او اجنډاو ته د تطبیق په برخه کې یو قدم نور هم نږدې شي. موږ یو لویه پروسه پیل کړې ده چې بالاخره د افغان ځواکونو په لیکو کې لازمي اصلاحات راسي او هغه اړتیاوې چې موږ درو هغه پوره شي. اما د دغو اصلاحاتو تطبیق او د اړتیاو د پوره کېدو لپاره ضرورت دی چې زموږ نړیوال متحدین تر هغه مودې چې مخکې ټاکل شوی و، تر 2018 تر 2018 وروسته هم زموږ سره پاتې شي. کینان تر 2020 پورې د نړیوال ټولنې تعهد د هغوی د همکارۍ او ملاتړ پروسه زموږ سره مرسته کوي چې امنیتي مشکلات سره سم مبارزه وکړو. په دې برخه کې د افغانستان د خلکو نړیوال ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړې شو.
فیصل صاحب، د ناټو غړي هیوادونه د خپلو پوځي او مالي مرستو په بدل کې له افغانستانه د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه کوي، څومره به افغانستان دغه معیارونه پوره کړي؟
د اصلاحاتو پروسه مشخصا د اداري فساد سره په مبارزه کې کار یا د اصلاحاتو پروسه تر ډیره پورې د بروکسل د کانفرنس مربوط کیږي. هغه وعدې دي چې موږ نړیوال سره کړې وې په ټوکیو کې. په شیکاګو کې د وعدو په تعقیب باندې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو یو لړۍ پیل کړل. په دې برخه کې تاسو په تیرو میاشتو کې په مختلفو سطحو کې د رهبرۍ په سطحو کې د افغان ځواکونو د اصلاحاتو شاهدان واست. د مالي فساد سره د مبارزې په برخه کې هم افغان حکومت اقدامات کړي دي. د تیلو قراردادونه او په مختلفو نورو ساحو کې چې د معاشاتو مسایل وو، په هغه برخه کې پرمختګونه شوي دي. اما د فساد سره مبارزه یو اوږدمهاله ژمنه ده چې افغان حکومت یې له خلکو او له نړیوالو سره لري. په دې برخه کې زموږ کار پیل شوی، تر یو ځایه پرمختګ کړی دی. لا هم وخت اړتیا ده چې موږ ټولې ژمنې تطبیق کړو، ځکه موږ تر 2000 پورې د ناټو د غړو هیوادونو او د غوت ملاتړ د غړو هیوادونو دغه تعهد چې 2000 پورې زموږ سره لري موږ خوشبینه یو، ځکه دا زموږ سره کومک کوي چې ټولې ژمنې چې موږ د نړیوالو سره کړې دي اصلاحاتو لپاره په هغه اړه 100% تطبیقي فعالیتونه وشي.
په ورسا کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لننګرهار عادل شینواری په خپل پیام کې لیکلي د شینوارو له امنیه قماندان نه هیله کوم چې د دې ولسوالۍ د اوغه سیمې ځینې ملکان د داعش وسوالو ملاتړ کوي. هیله ده امنیه قماندان په دې اړه جدي اقدام وکړي. نعمت الله له کندهار لیکلي جنگونو په ټول افغانستان بیا په وروستیو په ختیځ ولایت ننګرهار کې زیات شول. د ځینو چارواکو ناوړه چلند هم د امنیت په زیاتېدو او د خلکو په نارضایتۍ کې رول لري. عنایت الرحمن له کونړ لیکي په غازی آباد ولسوالۍ کې د محلي پولیسو کورونه د سخت دریځو وسوالو لخوا وسوځول شول. حکومت د دې غمیزې د مخنیوي لپاره تر اوسه کوټلي اقدامات نه دي کړي. سیم الکوزي له کندهار کابل باید د سعودي عربستان په مرسته پر سخت دریځو ډلو شار راولي چې د خبرو میز ته کینی. او بل اوریدونکي لیکلي د ورسا په غونډه کې باید د افغان ولس دوی غوښتنې ومنل شي. اول د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا باید په لومړیتوب کې راولي، دویم پر پاکستان فشار راوستل شي.
په کابل کې د پولیسو او شهروان تر نامه لاندې د افغانستان له ملي پولیسو څخه د ملاتړ په هدف کمپاین پیل شو. د کمپاین تنظیمونکي وایي هڅه کوي د پولیسو په اړه مثبت پوهاوی عام کړي، څو له دغو ځواکونو سره د خلکو همکاري زیاته سي. هردیس پردیس دغه کمپاین ته ورغلی.
دا د شهروند او پولیسو په نامه باندې هغه کمپاین دی چې نن د اختر په درېمه ورځ غواړي چې د کابل بیلابیل سیمو ته لاړ شي او هلته د افغانستان له ملي پولیسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
په عین وخت کې د پولیسو او شهروند په نامه د کمپاین یوې تنظیمونکې زهرا نادری او د ولسي جرګې پخوانی غړي د دغه کمپاین په اړه وویل:
کمپاین شهروند و پولیس معتقد است
که د شهروند او پولیس و کمپاین معتقد ده چې امنیت د ټوپک د میل په زور نرازی بلکې د خلکو په همکاري راتلی شي.
مردم میایا همکاریای مردم میایا
په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان چې هم په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده وایي خلک باید له پولیسو سره همکاري وکړي او پولیس هم باید خپل وظیفه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه فاصله یا مرز چې د پولیسو او خلکو ترمنځ شته مونږ غواړو د داسې کمپاینونو او د هغه موادو په ویش د شهروند او پولیسو د کمپاین مربوط کیږي له منځه یوسو.
هدف اساسی از شهر برنامه
شهر دغه پروگرام اصلي هدف دا دی چې مونږ وکړای شو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکه تضمین کړو، د دواړو ترمنځ همغږي رامنځته کړو او خلک په دې پوه کړو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکه څومره اهمیت لري.
دا لومړی ځل نه دی چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف داسې کمپاینونه کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف داسې د ملاتړ غونډې شوې دي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي چې هڅه کوي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې د ډیرو امریکایي پوځیانو پریښودل مثبت پیغام ورکوي. د لیکنې په پیل کې راغلي: د امریکا دیارلسو پخوانیو جنرالانو او ډیپلوماتانو د خپل هیواد ولسمشر ته په یو لیک کې لیکلي، افغانستان داسې هیواد دی چې د امریکا متحده ایالات یې باید ثبات او پرمختګ ته پام وکړي، ځکه واشنگتن هلته په پراخه پیمانه پانګونه کړې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن په حواله لیکي چې ویلی دی دا تصمیم ډیر مهم دی، ځکه دې ته زمینه برابروي چې امریکا په افغانستان کې په اغیزناک ډول عمل وکړي. واشنگتن پوسټ د ځینو تحلیل کوونکو له قوله لیکلي چې ویلی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په کار وه پخوا لا په افغانستان کې د ډیرو پوځیانو د پریښودلو تصمیم اعلان کولی، او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پر ځای چې په امریکا کې دننه یې هرکلی وسو باید د افغانستان وضعیت ته یې پام کولی او هغو ګواښونو ته یې پام اړولی چې په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت ورسره مخامخ دی. تحلیل کوونکو ورځپاڼې ته ویلي امریکا باید ډاډ ترلاسه کړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت له ړنګېدو وژغورل سي. د امریکا چاپ بلې ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور پر دوام لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم له مخکینی پلان سره سم په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر به تر 5500 زیات وي، خدا د دوی د پوځیانو تر اوسني شمیر چې نږدې 10000 ته رسیږي کم دی. ورځپاڼې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال جو ووټل په حواله لیکلي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د دوه ډوله ماموریت لپاره په دغه هیواد کې خپل لسګونه زره سرتیري پرېږدي چې افغان ځواکونه وروزي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزه کې برخه واخلي. د ویلي خو بیا هم له 10000 څخه د سرتیرو شمیر 8440 ته راکمول ضروري نه ده چې همدا اوس عملي سي، بلکې دا پروسه وخت نیسي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د واشنگتن بې تصمیمي د امریکا متحدان تر یوه حده ستړي کړې وه او د ولسمشر باراک اوباما اعلان دغه انتظار پای ته ورسوه. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په خپله تازه ګڼې کې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له اوسني شمیر یعنی 9800 څخه 6950 تنه د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان قواوو په سلا مشوره بوخت و او پاتې نور یې د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه درلوده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لرل چې د امریکایي پوځیانو اوسنی شمیر 5500 ته راکم کړي، خو د امریکا د دفاع وزیر په ګډون د امریکا د نورو عالي رتبه پوځي قومندانانو د وړاندیزونو پر اساس ښاغلي اوباما په افغانستان کې تر دې د زیات شمیر پوځیانو د پریښودلو پریکړه وکړه. سټارس اند سټرایپس ورسپانه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم دا سړي چې څومره سرتیری د افغان قواو پر روزنه او څومره نور د ټوریزم ضد جګړه کې برخه ولري. خو ورسپانه لیکي یو ټکی څرګند دی چې اکثریت امریکایي پوځیان به د افغان قواو د روزنې مسؤل وي. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسیټ د بریتانیا له نړیوالې پراختیایي ادارې سره یو ځای د ښځینه افغان ښوونکو د روزنې لپاره د 25 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې. د مرستې دغه پروګرام په لندن کې اعلان شوی چې له مخې به افغان نجونې د ښوونکو په توګه روزل کیږي. ملالۍ بشیر د ښځو چارو وزارت له پخواني مرستیال تاجور کاکړ سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د دې پروګرام د اغیزمنتیا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
یا د تعلیم برخه کې یا د شوز په برخه کې خو په درستی یو د کابل کې به سوی، اما په ډیر ولایت کې دا پیسې په کم ځای نه مصرف کیږي. دا 25 میلیون ډالر دی د شیدنه د معلمینو او د انجونو په تعلیم باندې مصرفي. دا خو ډیره ښه خبره ده، موږ په خپل معنا کو د دې څخه. خو خبره دا ده چې دې ته باید الایده او چتر جوړ شي، یو مستقل ریاست ورته جوړ شي په وزارت مارک کې چې عام حساب ورکړي، چې عام حساب واخلي، چې دا پیسې هم لکه نورو پیسو غوندې ورکې نه شي. چې په ځای مصرف کې خو په هغه ولایتو کې به صحیح پروګرامونه ونیسي چې هلته جنګ ځپلي ولایتونه دي، هلته ځوانان نجونې او کنټرول د تعلیم څخه پاتې پاتې دي، په خاصه توګه نجونې.
یعنی د حکومت سره په دې اړه تماس نه دی نیول شوی، یوازې د ډي اف آی ډي او د یو اس ایډ ترمنځ دا خبره سوې ده.
فقط وو سر وسه خو داسې خبره سوې ده، دا نه ده معلومه چې دا پیسې حکومت ته ورته کې دوی په خپله سایدی مصرفی. خو په دواړو صورت زما وړاندیز دا دی چې دا پیسې چې راځي د ښځو په نوم، د ښځو د تعلیم په نوم، د زنانو تعلیمینو یا د انجونو باید دیته د وزارت معرف کې یو خاص مستقل ریاست جوړ شي چې صحیح دا مصرف شي او صحیح پروګرام ونیول شي،
پروګرام برنجونې په داسې برخه کې ټرین کوي چې له ښوونکو سره به کار کوي یو ځای. دغه نجونې په پاینده کې بیا څومره یو اس ایډ وتوانېږي چې مینه سي چې دغه نجونې به په همدغه مسلک کې بیا پاتې سي؟
دا که د دوی سره صحیح په دوی باندې تعلیم وشي، په دوی صحیح تربیه شي، زه یقین لرم چې دا به د نجونو د پوهنې لپاره به ډېر مرسته وي. خو په شک د دې چې دا پیسې په سم ځای مصرف شي او هغه انجین ته سم تعلیم ورکړی شي او به معلمان اوس خو په ډېرو ولایاتو کې معلمین ډېر کم سویه دي او بېخي بې سویه دي. خو د واسطې په زور په مکتبو کښې دغه شوي دي که پوهنې وزارت یو تفتیش ولېږي، په ډېرو مکتبو کښې داسې کسان معلمان دي چې اصلا د اول صنف لیاقت نه لري، نو هغو څخه به شاګردان څه شي زده کړي. نو د دې خاطر پوهنه چې ده البته د افغانستان آینده تضمینوي، خصوصا په خاص توګه چې انجونې تعلیم کوي، هغه خو د افغانستان لپاره ډېر یو ښه روښانه راتلونکی به ولري. دا ډېر ګټور پروګرام دی، خو دا چې صحیح ماستر پیسې مصرف شي او سم پروګرامونه ونیول.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت پخوانی مرستیاله تاجور کاکړ و تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې هر ورځ د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی سئ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونې کې اوریدلی سئ.
خبر یاست؟ د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې پرمختللي تلسکوپ کیپلر د کیپلر 14 اویا بی په نوم یوه سیاره کشف کړې چې د دو ستورو په مدار کې حرکت کوي او تر ټولو ستره سیاره ده. د دو ستورو په مدار کې د یوې سیارې حرکت کومه نوې خبره نه ده، خو په دې کشف کې نوې خبره دا ده چې دا د دو ستورو په مدار کې تر ټولو ستره سیاره ده چې تر اوسه پورې موندل کیږي. د دې سیارې اندازه د مشتري هومره دی او عمر یې 4 میلیارد و 400 میلیون کاله دی. دا سیاره د خپلو دو ستورو په مدار کې په 1,102 ورځو کې راڅرخي. ستور پیژندونکي په دې سیارې کې د ژوند د موجودیت په اړه شک لري، خو له دې کبله چې لوی سپوږمۍ لري د ژوو موجودیت پکې ممکن بولي. لدی سره سره د ناسا ساينس پوهان وایي چې په دې سیاره کې د ژوند امکان ډیر لږ دی.
د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ صافي اوازي وغري ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. اته نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان ناوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بانند د ورسا په غونډه کې د ناټو د غړیو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشروای په اروپا کې د غیر قانوني افغان کډوالو د ستونزو دایمي حل باید ومندل سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ورسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر اعلان کړي او د امریکا د تکساس ایالت دالاس ته به ولاړ سي چې یو وسلوال کس پکې پوډز او 15 پولیس افسرانو ووژل. د عراق صدر اعظم حیدر ال ابادی په بغداد کې تر یو لړ خونړۍ او چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندې لرې کړل. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرون ختیځ اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه وکړه. دا تر سړې جګړې وروسته په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر پوځي حرکت ګڼل کیږي. او ناټو تړون په اروپا کې د مزایلو دفاعي سیستم د قماندې او کنټرول مسولیت واخیست. مخکې دا کار یوازې امریکا ته سپارل شوی وو.
د مهمو خبرونو په لندن کې مو وردل چې د ناټو تړون پرون جمعه پریکړه وکړه چې څلور پوځي لواوي په پولند او د بالټیک سمندرګي په درو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. د دې تړون سرمنشي وویل چې دا اقدام په ختیځ اروپا کې د روسیې هڅو ته مناسب ځواب دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ناټو غړو هیوادونو په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې د څلورو پوځي لواو د ځای پر ځای کولو پریکړه وکړه. ناټو خپل لشکر ژ څلور زره عسکر د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په دې سیمه کې ځای پر ځای کوي. د دې قواوو مشري به کاناډا، امریکا، جرمني او بریتانیا کوي. دا د سړې جګړې تر ختم وروسته اول وار دی چې ناټو دومره زیات شمیر پوځیان ختیځې اروپا ته استوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په وارسا کې د دې تړون د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته په اشاره وویل چې دوی په تر ټولو بې ثباته وخت کې سره یو ځای شوي دي. ستولتنبرګ وویل
We have decided to enhance our military presence.
موږ به د خپل پیاوړتیا او دفاعي قابلیت د لوړول لپاره مهمه پریکړه کوو چې له هرې خوا د حملو له امکانه مسؤل شو. موږ په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې د خپل حضور د پراختیا موافقه وکړه او په خپلو جنوب ختیځو پولو کې به هم ورته کار وکړو. موږ به د انټرنیټي حملو او د بلستیک مزایلو پر ضد د دفاعي سیستم د ښه کولو لپاره هم ګامونه پورته کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې د ناټو د پلان پر اساس به په ختیځ اروپا کې د روسیې د خصمانه کړنلارو د نفوذ د مخنیوي لپاره خپل زر عسکر پولند ته واستوي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر اوباما په حواله وویل امریکا به د زرو عسکرو یو لیوا د دوري خدمت لپاره په پولند کې ځای پر ځای کړي چې له پولندي عسکرو سره اوږه په اوږه خدمت وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړی چې په پولند کې به د امریکا د زغروالو ځواکونو یو مرکز هم جوړ سي او ټینګاري وکړ چې ناټو به هغو هیوادونو ته خپل پرمختللي پوځي امکانات واستوي. د ناټو د 28 غړو هیوادونو مشران به په پولند او د بالټیک په سیمه کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو د څلورو پوځي مرکزونو د جوړولو پلان اعلان کړي. د سیمو ته د عسکرو د استولو بهیر به در روان 2018 میلادي کال په جنوري کې پیل سي. د عسکر به په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې دوري خدمت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکرين جلا او له ځان سره یو ځای کړه. په اوکرين کې د روسیې د حرکت د پخواني شوروي په غړو هیوادونو کې اندیښنه پیدا کړي چې مسکو شای په دې سیمه کې ورته کارته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو مقاله کې چې فاینانشل ټایمز خبره کړي لیکلي چې په اوکرين کې د روسیې حرکتونو د آزادې متحدې او سولېزې اروپا فکر ته ګواښ پېښ کړی دی. خو د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ او د شمیر نورو غړو هیوادونو مشرانو څرګنده کړي چې دا تړون د اروپا د امنیت لپاره له روسیې سره د رغونکو او رښتینو مذاکرو پلوي کوي. ین ستولتنبرګ ویلي اروپا جګړه نه غواړي، سوړ جنگ د تاریخ یو برخه ده او همداسې باید پاتې شي. ټاکل شوی چې د ناټو او روسیې ګډه شورا هم راتلونکي غونډه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام قدرمنو مینوالو سلام. تر هر څه د مخه د کوچنی اختر د سپیڅلو ورځو مبارکي درته وایم او روژې لمونځونه او عبادتونه مو خدای قبول کړي. ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن درته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې همدا اوس د اختر مبارکي ورځې دي او تاسو ټولو دوستانو د اختر د ورځو په لمانځنو بوخت یاست، نو ازادي رادیو هم ستاسو لپاره خپل خبرونه جاری ساتلي او د اختر په مناسبت خاص خبرونه درته وړاندې کوي. نو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو ته پروګرام په زیاته برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خبرو چې موږ ته تلیفون کړی او په خپلو پیغامونو کې موږ ته او ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي ویلې ده او همدارزې د همدې مبارک ورځو په ترڅ کې د سولې او آرامۍ هیله او غوښتنه کړې ده. ستاسو پیغامونه ډیر زیات وو، نو موږ هغه پیغامونه چې په همدې پروګرام کې د خبرولو ځای وو هغه مو راخستل او ورسته به بیا ستاسو دوستانو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو خپل ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه بیان کړي دي درته خبره کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبی الرحمن کنار د مرد رسولی وسیدون کې ټول افغانان ورونو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم، خصوصا د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د جمله مسلمانانو ته خدای فاتحه وکړي. دا اختر زموږ د سولې او ورورولۍ اختر وګرځول شي. پروسلوال مخالفینو باندې رخ کوون چې نور بس دي، نور د افغان وژنې ته ادامه مه ورکوئ، نور د بل پلمسو باندې مه لمسېږئ، نور د خلکو مقتلونه مه کوئ. نو تاسو هیله کوم او بل تاسو د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې د ازمان رئیس پیغام تر مقامات باندې ورسوي. له تاسو څخه په ډېر مننه څخه دا ازمان پیغام خپور کړئ ورونو. نور نو مو وخت نه بي ځای کوم. وسلام تاسو ورو.
هلو، السلام علیکم. سمی الله حلیمی تندر خبریکم د پکتیا د کمکنی اور سوالی ته حدا زیر درنو قدرمنو د قدر وړ همکاران تاسو لمړی د کوچنی اختر مبارک وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول عمر د اختر باندې در باندې تیر شي او همدارنګ بیا بل خصوصا نه هاو اور دوی کو ته د زړه له تعالی د کوچنی اختر مبارک وړاندې کوم. تو چې زما غږ د ازادي رادیو ته اوري، تعالی دې ټول دوستان کوشنی اختر مبارک. الله تعالی دې په ټول دستان باندې دا خوشحالي دې ټول عمر دا در باندې تیر کړي، کړه ټول عمر چې اختر تاسو ولرای. الله تعالی دې دې اختر دې لمړی ورځ را پدې او الله تعالی دې په ټول ایو واسه کې سول راوړي. ازادي رډو ته هم خاصه مننه کوم چې زمون پیغامونه خبروي. ازادي رډو دې زنده باد دې، ژوند دې دې، ازادي رډو همکاران ژوند دې زمون مینوال. السلام علیکم.
بله، سلام علیکم. زه نظر محمد د پنجوایو لسوالی د زګابات څخه در سره په تماس کې يم. لمړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته د زړه کومې د کوشي اختر مبارکي وایم. هیله من يم چې تاسو به راځه ښه په خیر تیر کړی وي او اختر به مو په خیر وي. او د هیوادوالو د مبارکي څخه ورسته په بهر کې ټول افغانانو ته د دغه کوشي اختر مبارکي وړاندې کوم او په دې هیله یم چې دې به ټول راته جوړ لوغ وي او روژه به یې چې په خیر چره کړې وي. نور وخت نه نیسم. والسلام علیکم ورحمت الله.
قربان سروري د هلمند ولایت څخه لومړی تاسو مين محبت د سلامونه وړاندې کوم. روسه تاسو ته د اختر مبارکي وایم. د اختر مو مبارک شه. السلام علیکم. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعرفنا مخک طول دی افغانان و مسلمان و ورونو خیند ته دی اختر مبارکی وایم. نو خدای وکړي دی افغانستان کې سرتاسری سول راسی. زه محمد ناصر شنوار دی خپل پاکستان ته سره ز فعالیت یم. بیا هم دا الله ته دا عذرونه کوم چې دا اختر زمونږ دی سول اختر کی دا کوشت خون دا خونریزی دی افغانستان ورکسی او د خاور دښمنان دی خدای الله کو برباد کوه. خدای وکړي دی موږ افغانان سرتاسری سول فکراسی او خویند ورونه او د موږ ورونه عزیزان دا خدای کې دا اختر په خوشحالي ول مانځي. والسلام به احترام استاذ ورور ناصر خان شنوار.
السلام علیکم. سلامونه مینا
او خواږه احترامات او د دې سره په څنګ کې د اختر مبارکي د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته جلا جلا شکل مینا ورکوم زړه ورکوم او د دې سره په څنګ کې ټول اوریدونکو ته سلام کوم د اختر مبارکي درته وایم ټولو پښتنو ته ټولو افغانانو ته د نړۍ په کوم ځای کې وي د دوی احترام د دوی درناوی نو د دې سره په څنګ کې د پښتنو د فرا د پروردګار نه یو خاص یو امید لرم یو خاص کوم یو هیله ده چې د پښتنو راتلونکی ژوند هر غړی هر لحظه هر صحنه اختر اختر وګرځوه د پښتنو دغه بې اتفاقۍ په اتفاق بدل کې د مشکلات یې پروردګار نور د پایټکی کې دی دوی زړونو ته نور د درد دوا پیدا کړي نور د دوی لپاره داسې یو رهبر پیدا کړي چې دوی سره ونشي د دوی د اتفاق ذریعه جوړه شي سوکاله غواړم آباد غواړم تل غواړم افغانستان وسلام په احترام د نصرالدین پیله شاباس کلندر پکتیا ولایت ګرد سړی د پلنګیو کلی.
السلام علیکم. زما نوم نور احمد مسافر د کندهار د ولایت سفر پتماس کیم. د ازادي راډیو او ټول کارکونکو او خوندو او ورونو ته سلام وایم. بل سلام د اختر مبارکي او ټول د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. نو نومان به نه خلم بیا چې راشنی شي او سپاته شي بیا ګلاونه کی او ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ستاسو اوریدونکی نور احمد مسافر په اخیری کې وطنوالو ته ښه اختر غواړم. د سولې اختر د خدای پاک په موږ تاسو باندې راولي. خدای پاک موږ تاسو وطن را جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ازادیو ټولو څارونکو دغه پیغام تاسو ته لېږم. د اختر مبارکي ورته تاسو زر کوم او د افغانستان و ټولو مجاهد ولس ته ډېر خصوص د هلمند و ټولو مجاهد ولس ته د اختر مبارکي ورکوم. زما دغه پیغام دی چې د اختر کې د سولې او د امن په فضا کې راغلي یا طالبان وګورم یا اختر وګورم جګړه پاس کړي څوک په یوه فنامه جنګېږي څوک په بل فنامه جنګېږي د خدای په خاطر دغه سوله وکړي ته د جنګ پرېږدي اسلامي قانون ته مخکي خاصې به یو رسم جوړ کړي وي په سره د خدای په خاطر دغه سوله سره وکړي ازادي راډیو نه یې جهان ومنه بل دې څنګه باید چې موږ پیغامونه مشري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه تر ټولو مخکې د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه سر سلام د اختر مبارکي ورته وایم. زما د ازادي هغه ته زنګ وهلی ده. زه د فراه د ولایت ته فرارو د ولسوالۍ د وریا د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نوم یې عبدالکریم دی. زما د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش ده چې اشرف غني صاحب د دې اختر په خوشحالۍ کې او څه زموږ بندیان راهلی کړي. دغه مو هیلو یې من د ټولو ملت د اشرف صاحب څخه نه چې دا بندیان دي او سره آزاد کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد امین کمین د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریدم د ازادي راډیو. زه و ټول افغانانو ته د کینی اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي څخه زما پر ټول افغانانو دا خاص ورته کوم او دا مې سوال دی. دا خاص کوم چې ټول د وحدت لاسونه سره ورکړي. بس چې د څو به زله وژنې د څو به در په دریو او د څو به کړیو. بس چې بعد د خدای په خاطر دا د چوکیو او دا عشقي پریدي لا سره ورکی افغانستان سره جوړ کی. والسلام په احترام.
زه غواړم د پکتیکا د ولایت د دلی د خوشامند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کله د ازادي راډیو کارکونکو واریدونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. یو زه یو رمضان تاسو ټول ته مبارکي د اختر مبارکي وایم. وروسته د ټول افغانستان ملت ټول حکومت ټول طالبانو ټول ته مبارکي وایم. یو دار زو د زما چې افغانستان اقتصاد ته وګوري خدای ته وګوري یینه نورې باندې کې به دا خبره چې کڅې الله تعالی هم دې ناروار وي. خدای هم دې وطن او باد کې الله امر زده بدوي او خلاص کې. خدای ومني قران ومني يا مشرانو محترم محترمینو تاسو چې مکه ویا ټول در په دریو تخات په سرویو حلوی زانجو کلاونو سر مخامخ یو وطنم برباد
خدای روی ومنیا دا شیخ اورز ومنیا تغای مکیا کطالبان دی که حکومت تا ټول ومنیا خپل وطن ته وګوري کندې اطمینان ته وګوري مظلوم مظلوم ملت ته وګوري د وطن خدمت ته وګوري نن سبا په موږ باندې نور د بهرني ملکو خلک په موږ باندې ذکر کوي نو خدای ومنی قران ومنی د شیو رضی پروی باندې دیوی ته د خوشی اختر په روی باندې دیوی چې د موږ وطن د خدای پاک را جوړ کړي الله تعالی دې وکړي ازادي راډیو نه ډیر مننه په احترام و سلام
قدرمن اوریدونکو دا وستاسې هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د اختر مبارکي ویلې وه او په ګران هیواد کې مو د سولې او آرامۍ د راتلو غوښتنه کړې وه نو ستاسې څخه مننه او موږ هم دا هیله او غوښتنه لرو چې په هیواد کې د جنګ او غم ټغر ټول سي او د سولې او امنیت فضا رامنځته سي خو اوس به راسو ستاسو نورو پیغامونو ته چې دې پروګرام ته مو رالېږئ
زاد القادر رزگان ولایت جراوت ولسوالی څخه د ازادي راډیو ته پیغام پر زما پیغام د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ساته چې دا د یورن مکر شي او حل دی وکي لکه په دا یورن کې پر پلی اغاړې داسې خلک وسیږي چې هغه د افغانستان پر ضد باندې ترمیمیږي زموږ د خواصو مثال د افغانان افغاني طالبان چې ولاړ سي مالکه د وسایني او د تجهیز ځایونه دي هغه بیا چې کوم وخت د جګړو سي بیا د هغه ځای څخه خراولي د دې یو د حل لاره جوسي په اړه لار شتیږي والسلام
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو سلام راغلا پاکستان کې کوم ماجر چې دی څوک وادي ورکی خدای دې د هلاک او تباہ او برباد او دا پاکستان نه جراوخي چې دغه ماجر په افغانستان کې جنگ نشته کوم خلک چې ورغلي دا د ماجر او دوادي ورکی دغه د افغانستان کې جنگ شروع کړی دا
همدا به ځنی
بول چې او محکمه شي کنه موږ ته معلومات تکر سلام
السلام علیکم عبدالله زابر ولایت نه ازادي راډیو ته دا پیغام ترزم دا د دوشنبه ورځ د پاکستان اف آی یا فوج یا خبرې چې کړې دي چې طالبان د افغانستان په خاوره کې دي په پاکستان کې ځای نه لري دا درواغ دي مطلق درواغ ځکه په دې درواغ دي طالب ټول حمایا د پاکستان ثانیې ورنه کي او پاکستان اکمالات نه کي په پنځه ورځې به طالبان د افغانستان د حکومت سره ټول اعلانوي خو دی غواړي چې ګډوډي راولي وچې دا به دې ویله طالبان نه شي کولی چې کابل ونیسي خو دا کولی شي چې جان مړي دا خو کولی شي نو ارزو مې د طالبانو خو دا ده بس ته بله راشي د افغانستان د حکومت سره ځای خفای مو د هغه سره
زه اسماعیل پاتایما د ننګرهار ولایت د بیرسودو ولسوالۍ د لسمې ویلې نه خبرې کوم دلته په ننګرهار کې ټولو عامو خلکو ته غریبو خلکو ته او ماشومانو ته زنانو ته سخت تکلیف دی د برېښنا د ریاست نه ټول خلک شکایت کوي چې ټوله شپه برق نه وي او ماشومان ماشي چیچي او ټوله شپه جاړي نو موږ د حکومت نه او د برق د ادارې نه د کابل عمومی وزارت نه مونږ دا خواست کوو چې د ننګرهار بجلی ته برق ته جدي کتنه وکړي عوام ولس ستونزو سره مخامخ دی باید دغه ستونزې د ولس حل کړي او دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړي او خلک وایي چې په ننګرهار ښار کې برق دی او ولس ته ډېرې ښې ګټې رسولې دي خو نه دا خبره ناشونې ده چې کله ګرمي شروع شوې ده په ننګرهار کې برق مطرح شوی دی ټول خلکو د ستونزې دي او د خلکو دا شکایت دی چې د ننګرهار برېښنا رئیس په دې کې غفلت کوي او خلکو ته برق په ښه توګه نه رسېږي.
هلو السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت نه سنگین خبرې کوم. ادولس بجې کې ازادي رادیو موسیقۍ ته چې ځانګړي کړی دوی خبرونه لمبار غوړه.
ګران وروره سنگین د پکتیا ولایت څخه د سندرو ملمانه د خبرونې شمیره درته وایم. خو په یاد ولرئ چې تاسو کولای شئ یوازې د شنبه او چهارشنبه په ورځو د لسو څخه تر دولسو بجو پورې هلته ټلیفون وکړي. شمیره یې دغه ده 02-02-31-32-02 ستاسو ته کوم یابوي پیل.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ډیر ډیر وایم. زما دا پیغام دی
چې وروره جانه دغه د زیرات درس دی د زرغونی خونې والا دغه چې وخت درس ورته وایي هغه د دې د خوش کسان پکې شامل کې او هغه د دې ناخوښه کسان چې هر ورځ ورته درس ته متوجه هغه نه دري دا څنګه تیر شو په سات کې شروع دي دغه ته یو وړاندیز وکړي چې سلام علیکم
بل السلام علیکم زه قدرت لاندې من دا ولایت څخه په کوم ما را څنګه د تواشه زمور د من دا ولایت کلاجس نیر دی نه دی یا سړک دی خراب دی سړک یو څنګه کزه قدرت لاندې من دا ولایت کلاجس څنګه څنګه شکرګات مو کلاجس وو او څنګه دی دی دا سړک تو کال کیږي مو یو سمو یو نه سمو یو دا څنګه وو د خځین فازاج دا تر زو څنګه په خځین فازاج خراب دی کلاجس کلا دا تاریخ کلا دا دام سره سمکه دا سړک لراغلی یلی خلک په اختر کې ډیر سره فازا جوړی دی بای چې دا غم سمست دا سړک هم سانس دا غم والی صاحب دا یوه دا پیغام ما ورسول دلمن والی صاحب دا سړک سانکه دا کلاجس کلا سره خراچی وسته دا سمکه دا زما پیغام دی بای چې موږ ورسول نو ټول چا وخت خدای تمام خدای ونه
السلام علیکم جوړ تک رات خیر کیسی میم د پکتیا ولایت څخه ورول جان باید دی وسلو په باره کې باید دومره ووایم چې د روس او یا هم د هندوستان سره قرارداد وشي تر څو زموږ امنیتي امنیت ته کار کوونکي او امنیت والا ټول خلک د هغوی وسلو څخه کار واخلي نه د پاکستان او یا هم د ایران څخه ډېره ډېره مننه د خدای په نوم
بله سلام علیکم زما د هلمند ولایت نه د یولو سوالی څخه غوږی یارانه در سره ټلیفون پلی کړم نو زما پیغام دغه د خلکو ته چې د شیزم کې ارزانه کې ولورونه د خې ګران دي خلک څوک په حکومت کې ولاړ دي مړ کېږي دغه څوک په طالبانو کې څوک ایران ته ځغلي یا حکومت ارزانه کې اده لاران دای چې دا قدر کې کوي وای چې ارزانه کې د شیزم ځوانان ګرد ختم سو جنگونه دي څوک تفکرو کې درې څوک په طالبانو کې نو زما دا پیغام دی د یلمن ټول خلکو ته نو چې دا شو جنو کې ارزانه کې سلام علیکم
دا زه افغان کوچی هم دی یلمن د ولایت څخه دا سو ګول چې مقصد زموږ دا سیاست مداران چې وسی مقصد ګلبدین باندې نندوره جوړه کړې ده ګلبدین په خپل باندې د پاکستان د پښتونخوا سره یو تګمار یو چمباز ده لیکن پر خپل چم نه تیریږي لیکن بیت سیاست مدارانو ته باجی ورکوي زما هیله دا ده چې لکه څنګه چې د پاکستان درته ثابت شو چې دا د سمې لارې ښه سړی نه ده دولت نه ده نو دی هم نه ده او دی هېڅ شی نه لري ته یې د په ډنډورو او د دې څخه یو تاتوک ما جوړوي زما دا پیغام د ټولو ټولو د افغان سیاست مدارانو ته
مله سلام علیکم زه جاندار د فرزه د مالولینو د شورا رئیس تاسو ته زحمت درکوم کله کوم چې مسولین ته دا پیغام ورسوي زه په نمائندګۍ د ټولو د شهیدانو او مالولینو د کورامن د اشرف غنی څخه او د وزارت مالی د مسولینو او د شهیدانو د ریاست څخه په ډیر احترامانه توګه خواهش کوم زمنګ کومه حقوق دي ما زر تزر اجرا شي آیا مونږه تخصیص نشته په ټول حکومت ته آیا تاسو رحم نه لرئ مسلمان یا ولدا څه کوي چې چیرته په دغه ورځو کې اجرا نشي نو مونږ به دغه مربوطه ریاست او وزارت دروازې وتړو او سرکونه به بند کړو آیا دا به کار وي که زمونږ معاشونه راکړل شي نو بیا هیله کوم چې په آرامۍ سره اجرات وکړي والسلام
السلام علیکم زده زابل د ولایت څخه تاسو سره په تماس یم نوم محمد ایوب دی غواړم چې د ظاهر اخبار او د نور مسلینو څخه مې دا خواهش دی چې د زابل د ولایت د ورزشی ادارې ته لږ پام لرنه وکړي د ورزشی ادارې امیر محمد ویس عزیزی دی د ډېر وخت کېږي چې انډیواله پر دغه اداره ناستې دا خو باید کېږي چې دا دیارلس کاله کېږي پنځلس کاله کېږي دا پر دې اداره ناستې تر اوسه د زابل ولایت ساده سټوډیم لا نه لري نور ورزش یې کوله پلټلی دی جنګ و جنجال دی په ورزش کې نو هیله کوم چې دغه پیغام یې تر نورو مسجدینو پورې او تر غوږو پورې ور ورسوي یا صلوات وسلام دا زما لومړی پیغام
سلام علیکم زه ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې دغه په هلمند کې له خاصپین ولې د مځکو غم نه خوري د دې زمينه خلک بیخي ډېر په هلمند کې چې دغه زور وکان په زور د حکومت دې کې پر خرڅوي روپۍ دې نه اخلي. سلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه انیدګل خبره کوم. محترم موږ پر پاکستان څه شار را اوړی دي. موږ د دنیاوالو څه دا غواړو چې پر پاکستان دوی هم فشار راوړي چې ځکه پاکستان د افغانستان لوی دښمن دی، د نړۍ د کفري مملکتو او د اسلامي مملکتو دښمن دی. دا د ترکیې چې اوس دغه پټاونه کړي دا ټول له پاکستان څخه نکلېږي او هغه خارجي دولتو ته. نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې پاکستان دا نیم په ور کې را سره وسو، افغانستان نیم په ور کې را سره وسو. په دغه کې ستا اسلامي ګټه ده، د دنیا ګټه ده، د آخرت ګټه ده. دغه زادې نه پوهېږم دا څه پېښه ده. نو موږ پر اوباما باندې، اشرف غني باندې او پر ډاکټر صاحب عبدالله باندې او په تېر بیا پر اوباما باندې غږ کوو چې محترمه دغه پاکستان وپېژنئ. دغه پاکستان د نړۍ ټول تروریستي ملک دی. ټول ما دا شاروېدی چې په پاکستان کې تردن کېږي، دنیا تصور کېږي. نو دغه پاکستان مخ دې ونیول شي، اول پر امریکې، پسې پر برطانیې، پسې په چین باندې موږ راغ کوو چې دغه پاکستان ته یوه روپۍ بالا مو ورکوي کوي که ستاسو اولادونه د وژنې، ستاسو انسانان د وژنې، ستاسو انسانان پروري. دغه پاکستان ته یوه روپۍ مو ورکوي. دغه پاکستان مزلمي کوي په نړۍ کې. نو موږ دغه هیله کوو د دنیاوالو سره چې دغه پاکستان ته یوه روپۍ ورنکړي چې دوی موږ په تروریزم لګوو. دوی پر تروریزم ته کوي، تروریزم پاله کوي. نو موږ پر دنیا باندې دا زغري چې محترم مو نو کې سر خلاص کړي، نو کې فکر ونه شي چې افغانستان خو رنګ کې، افغانستان خو اشغال کې، افغانستان خو در بدر کې، افغانستان خو په تور په ور کې وسو. نو وایي چې مملکت وته مخه کړل چې هغه په ور کې سوځي. وسلام.
سلام علیکم دا ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. فرست سلام اعظمون کوم افغان ماجر ورونه چې پاکستان څخه راته دي. د افغانستان نه د ځان سره سوود چې وځ دا خپل مې کوي چې موږ ته دلته د اوسېدو ځای نشته. دا افغان ماجرون نظمه هله دادا چې خپل 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 وطن ته راستانه شي. کور کوټه نه لري، د ویونې لاندې دي، یعنی خو د پاکستان بیا ډېر د نور نه قبلې ډېره مننه د خپل پاما.
السلام علیکم رحیم الایم د خوست ولایت څخه. زما پیغام ټول مسلمان ورونو ته دی چې دلته په خوست ولایت کې د شي د خزو ولور زیاتای د ټولو د خوست ولایي د خوست محترم ولی او قومي مشرانو څخه مو په ډېر درنښت هیله کوي چې دا ولور کام کوي. که چیرته یو ځوان ځان ته کوژده کوي، نو هغه 5 لکه، 6 لکه، 6.5 لکه افغانۍ دي. هغه به خارج ته سي، دوبۍ ته به سي، سعودي ته به سي او داسې نورو خارجي مملکو ته به سي. او ټول ژوند په دا کې تېرېږي. او دا چې کله خپل ورو کې تقریبا په دغه ټوله دوره کې راشي، نو د خپل کوژدنې څخه خوند خوښ شي، نو د خپل هیواد، نو د خپل ملت د هي د ژوند تاریخ وي. د ټولو هیوادوالو قومي مشرانو نه مهیره ده دولتي چارواکو نه چې قومي مشران را وغواړي په یو میز ورسره خبرې وکړي. بل خصوصا د خوست ولي نه دا غوښتنه ده چې را ولي مشران او پښتنه ترې وکړي او دې ته یو تړون وتړي. که چېرته چالو وای ولوړ ورور وتړلو، هغه د جزایی کې په باندې محکوم کی. وسلام علیکم.
ګران اوریدونکو، دا وستاسي هغه پیغامونه چې په تیرو ورځو کې مو د ازادي رادیو پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و. نو بیا هم ټلیفون وکړي او خپل وړاندیزونه، نظرونه او ستونزې زموږ سره شریک کړي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړه شوې ده. همدارس زما د همکار شاغلي شمشاد زدران څخه هم مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره مرسته کړې ده. تر راتلونکو خبرونو پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته خوشحاله او سوکاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکئ.